سلامونه ستړي مشه ی افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې ویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مستبده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګه په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوط پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوط زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبه په ورځ د ډیری اسماعیل خان په دراوڼ سیمه کې د پولیسو د یوې تھانې مخې ته پر یوه پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله چې ګمان کیږي د ټي ټي پي یو څانګه بوي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریده ونخته کې یو سرتیری او دو درې بریدګر وژل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نخته پیل شوه. دغه په وینا نخته څو ساعته روانه وه چې په ترڅ کې یو پولیس وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې وښه ټپیان شوي دي. یوه استخباراتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د ښځې د مکین بازۍ کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وي چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړې زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روغتون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسمبلۍ یا پارلمان کې شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خوشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیځ سیستان بلوچستان یالت امنیتي چارواکي وایي ولس تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتی وویل دا یو تروریستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وي منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخښنې سره د دې ژمني په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 230 کسان بشغوري چې د ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندۍ غزې ډېره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسو په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهل ټکول تاوتریخوالی دی؟
خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت.
همدارنګه په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوی.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همد دې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه به د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تېر ورځ په خپل ونیس خبری کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې برید عملیانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلي بلوڅ ویلي دوی د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو د طالبانو حکومت ذبی الله مجاهد په دغه تازه ډیرو پښتني ثواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړي چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دي د دې برید د عملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه راز له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینې ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبرید مسولیت منلې. له پیښې سم دستي وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارزدافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ډیری اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شارزدافیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپانه لیکلی چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحرانی شوي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګ په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګونو لوړپوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل سفیولا ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکي ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفري بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شامل دي. د مسودې د نری آیت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد، چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایې ګیري پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه، څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او وی ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی وا د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل، څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام انفي، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواهی سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د معافیت تمدید کړو، همدارنګ د هغې کاري ډلې کارې هم وغځوو چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګېدنه وروسته له 4 ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې همدا شیبه را سره وصل ده. سنا جان، ستړي مشي تاسو ته وایي د غور کلو څنګه مهار شوې دی؟
فریدی جان، څنګه چې تاسو ویلي، د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میلدری پرنجون غرونو کې لګېدلې اور وروسته له 4 ورځو پرون د لیندې په دروښتمه نیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا اور لګېدنه د لیندې په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د غرونو نړیواله ورځ هم پیل شوې وه او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکه سوځولې. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل د غو لګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوې وه مهار شوه. دا چې د دې لګیدنې لامل څه و او څومره زیان یې اړولی دی په دې اړه یې وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپونکي چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلې دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللي وي او هلته د طالبانو یو شمېر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرونه ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسېدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړې وه چې په تېرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د اور لګیدنې مهار یو څه وځنډېد خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اور لګیدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپیریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چار مغزو او زنغوزی ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګک د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مهال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اور لګېدنه کې 130 هکتاره ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی مکسره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
اوس په تخار تور شو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر بهرونو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربیره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکی او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول لودند ګوخه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تلقان ښار یو وسیدونکي قدرت الله ازادۍ وروړي ته وویل
سخت مشکلات درم حکومت امارات اسلامي با
سخت مشکلات سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه هیوادونو ته ځي او هل ته وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د یاته کسیزې کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وایي په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کوله او ژوند یې ښه و. هغه وایي د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګاره شو.
ما می کارګری اومدم دغه کاروبار نیست
دلته د کارموندلو لپاره راغلم خو کار نه پیدا کیږي. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخیم. له دولت نه واړم چې د لویو پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکاره خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د تالقان ښار یو بل وسیدونکی 40 کلن فیض الله بیا وایي هر ورځ د مزدوری پیدا کولو لپاره خار تزي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبې کاری اسه بنه مت موت.
هر ورځ د خار چوک تر اعظم چې مزدوری راته پیدا شي خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت للوګي او فقر سره مخ يم. خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولای.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وای دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورتی کې بسایی که تفید باشه جوانایی که مراجعه بکنه.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وی موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانانو ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅه کوو چې وزګارو ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو ګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په سیستان د بلوچستان یالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یوولس پولیس وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علی رضا مرحمتی وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګ پوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوڅانو د ټولنو اړوند مطالب خپروي یوه آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړي دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیري ووژل. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ډله خپلې چیرې کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپلو پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندی نیولی. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوي دي. په وروستیو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر و. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ و. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په غزنی کې ښځې وایي له فزیکي تاوتریخوالي سربیره ښځې د تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغوی سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی با پسیدی ریجی. دا یو خصوصی پوهنتون استاد طاهره لنگری چی زن دا غزنی شار دا نوابات سی میرا پیجنی. دا وای شزو تا جایز حکون نور کول خشونت بلل کیجی.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوی وسي دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي دا په خپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا دوه ویشت کلنه تورپیکۍ هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دی چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نوره ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دغه خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکۍ بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانې دي، هم د نارینه او پاک لبانې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل ډولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو کورونو د ژغورلو لپاره د چیک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ له لرې پرتو خو په شنو ځنګلونو پوښل شوې ولسوالۍ ده، پخوا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلون او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالي زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څېر ورته د چکډمونو جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ضایع کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان ساپه
یکم زینو کې دا دیوالونه کول غواړي، دا چک دمونه او توې کنه دوی اوس پاوارو منطقو چې دمونه کې کم زینو چې ځنګلونه نه یو سپیرر دا ډاګونه دشتي په دې کې دا موسسات اواره او خپل سہولت ته ګوري هماغلته دوی دیوالونه کوي، هلکه ضرورت ځنګلونو کې دی چې اوبه ذخیره کوي، منطقه پرې ښه ښکاري، زر ضرورت هم دغه ځنګلونه حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید موسسات توجه وکړي چې موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیرې د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چک بندونو پر جوړولو کار پیل کړی او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چک بندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
دوی منی مای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورزول لنډو خبرونه.